द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د ګل ورځ کال 2020 د فروری 23 نیټه ده د ډیوا نیم ساعته سرنی خبری خبرونه کې زنه سرلا تاسو ته هرکلی وایم اول غوښ شي د تازه او مهمو خبرونو سر ټکو ته د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د اتوار په ورځ ویلي دي چې له افغان طالبانو سره ورځنۍ عرضي جنگ بندي معاهده که په ځای وساتلی شوه نو په نتیجه کې د یاغي ډلې سره د سولې تړون لاسلیک کېدلی شي
په افغانستان کې د 300 کالو جګړې ختمون لپاره تمامې خواوې په دې سلا شوي چې تر یوې هفتې پورې به کوم د تشدد پېښې نه ترسره کوي
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د اتوار یکشنبې په ورځ په دوه ورځني سفر هند ته لاړو د هند سفر باندې روانېدو نه وړاندې صدر ټرمپ ویلي دي چې امریکا ته واپس به د یوې لوی تجارتي لوزنامې بغیر نه راځي د دغه معاهده یا تړون لپاره په لسګونو عناصر باندې دواړه ښځې اتفاق شتون لري خو سرچینې وایي چې څو سکتر یا شعبې چې پکې طبي آلات هم شامل دي باندې خبرې سرته نه دي رسېدلې یا حل شوي نه دي ایرانی چارواکو د اتوار په ورځ پخلی کړی په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د مړو شوو تنانو شمېره شپږ ته رسېدلې او 23 کسان د یاد وایرس د لاسه ناروغه شوي دي اخوا د پاکستان وروسته افغانستان هم د ایران سره د مسافرو تګ راتګ باندې بندیز لګولی اوس د خبرونو تفصیل د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د اتوار په ورځ ویلي دي چې له افغان طالبانو سره ورځنۍ عرضي جنگ بندي معاهده که په ځای وساتلی شوه په نتیجه کې د یاغي ډلې سره د سولې تړون لاسلیک کېدلی شي خبریالانو د اتوار په ورځ اتوار یکشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د ښاغلي ټرمپ نه وپوښتل چې آیا د طالبانو سره به د سولې تړون لاسلیک کوي هغه وویل او زه به پکې خپل نوم هم ولیکم ښاغلي ټرمپ هند ته در روانېدو مخکې له خبریالانو سره وغږېدو سر ټرمپ ونه ویل چې د امریکا طالبانو د سولې دا تړون به کله او چېرته لاسلیک کېږي خو طالبانو ویلي چې دا به د راتلونکي شنبې په ورځ فروری 19 په قطر کې لاسلیک کېږي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د اتوار یا یکشنبې په ورځ په 6:45 سفر هند ته لاړو او ویلي چې امریکا ته واپس به د یوې لوی تجارتي لوزنامې بغیر نه راځي ټرمپ تېره اونۍ خبریالانو ته وویل زه نه پوهیږم چې دا به د ټاکنو نه مخکې وشي خو زه به له هند سره ډیره لویه تجارتي لوزنامه کوم د صدر ټرمپ هندوستان ته سفر شروع کېدو نه وړاندې د هند کنټرول لاندې کشمیر کې میش د سیکانو آبادۍ کې ویره خوره شوې ده په سیمه کې های سیکیورټي الرټ جاری کړی شوی دی او ډیر سخت امنیتي ګامونه اخیستی شوي دي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ به د ګل په ورځ په تورزنی سفر هندوستان ته رسي په خپل دې سفر کې به هغه د هند احمد آباد آګرا او نوی ډلی ته ځي بلخوا د ایران چارواکو ویلي په ایران کې د کرونا وایرس ته لاسه د مړو شوو تنانو شمیر شپږ ته رسېدلی او هم د اتوار په ورځ په جنوبی کوریا کې د کرونا وایرس د نوو پیښو د رپورټ کېدو وروسته د دغه وزیر اعظم ویلي په هیواد کې کرونا وایرس سختې مرحلې ته داخل شوی د اتوار په ورځ د ایران د صحت چارواکو ویلي په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د لاسه د مړو شوو کسانو شمیره شپږ ته رسېدلې دغه شمیره د چین نه بهر په کوم یو هیواد کې تر ټولو لویه شمیره ده تر اوسه پورې په ایران کې د کرونا وایرس نه د ناروغ شوو کسانو شمیره 23 ته رسېدلې یو ورځ وړاندې ایران ویلي چې د کرونا وایرس د مخنیوي په لړ کې عراق ته د مذهبي زیارت لپاره تګ راتګ تړلی دی د جنوبی کوریا وزیر اعظم چونګ سی کون دغه خبرې د خیالي په ورځ په قامی ټی وی خلکو ته په وینا کې کړي دي وزیر اعظم ویلي چې حکومت یې د دغه وایرس د مخنیوي لپاره خپلې هڅې کوي د کرونا د کوریا د ناروغیو د کنټرول مرکزی ادارې تر مخه د اتوار په ورځ په دغه هیواد کې د کرونا وایرس نه متاثره شوو کسانو شمیره 140 ته رسېدلې ده او د ترکی او ایران په سرحدي سیمو کې د 15.1 زلزلې له امله 9 کسان مړه شوي او په ترکی کې شاوخوا 300 کلی زیانمن شوي دي. د نړیوالې خبری ادارې رایټرز د راپور لمخې د زلزلې جوړواله په ځمکه کې 15 کیلومتره دننه وو چې زیات زیانونه یې په ترکی کې اړولې ده.
د وایس اف امریکا جیور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیر ډیو ریډیو دی. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د اتوار په ورځ ویلي دي چې له افغان طالبانو سره ورځنی عارضي جنگ بندي معاهده که په ځای وساتلی شوه نو په نتیجه کې د یاغي ډلې سره د سولې تړون لاسلیک کېدلی شي. په دې اړه تاسو ته د اشفاق مومند یو رپورټ وړاندې کوو.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د افغانستان طالبانو سره د تشدد په پیښو کې د کموالي و ورځنۍ لوز که طالبان پر ځای ساتي نو دغه به بلاخر د سولې دایمي لوزنامې لاسلیک کولو ته لار برابر کړي. د صدر ټرمپ دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې د خالي په ورځ ګرد افغانستان کې د تشدد د کموالي اونۍ شروع شوې. په افغانستان کې د 1300 کالو جګړې ختمون لپاره تمامې خواوې په دې سلا شوې چې تر یوې هفتې پورې به کوم د تشدد پیښې نه ترسره کوي. صدر ټرمپ هند ته د روانېدو نه وړاندې په واشنګټن ڈی سی کې د خبریالانو سره خبرو کې وویل زه ګورم چې دا یو هفته څنګه تیریږي. د وویل چې تر دې وخته خو لوس پر ځای دی خو د هفتې پاتې ورځې په افغانستان کې سولې بل پړاو ته اوړېدو لپاره ډېرې مهمې دي. په تشدد کې د کمی د هفته د امریکا او طالبانو ترمنځ د دایمي لوزنامې لپاره به لار هواره کړي او په افغانستان کې د امریکا د تاریخ لوی مودې روانه د 1300 کالو جګړه به پای ته ورسي او امریکا به خپل عسکر خپل وطن ته وبلي. کله چې د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ نه وپوښتل شول چې هغه به د امریکا او طالبانو ترمنځ لوزنامه لاسلیک کوي نو په ځواب کې صدر ټرمپ وویل که د هفتې پاتې ورځې هم داسې تیرې شوې نو وو په لوزنامه به زه خپل نوم ثبت کوم. زیاتوي دا وخت دی چې خپل کور ته شو. د زیاته کړه چې طالبان هم جګړه ختمول غواړي. وای فکر کوم طالبان هم لوزنامه غواړي. هغوی هم د جګړې نه ستړي شوي دي. د قطر سرخار دوحه کې چېرته چې افغان طالبان خپل دفتر لري دواړه خواوې د لوزنامې په شرایطو د 1300 میاشتو خبرو اترو وروسته سلا شوي دي. په عیني حال کې د قطر خارجه وزارت یو والا چارواکي دی وخت د کابل په سفر دی او تیره ورځ د افغان صدر اشرف غنی او نورو سیاسي مشرانو سره لیده کاته کړي دي. په دغه خبرو اترو کې یې د طالبانو او امریکا ترمنز کې دونکو لوزنامې لاسلیک کولو په دستوره او یو شمیر نورو موضوعګانو باندې خبرې اترې کړي. مطلق بن ماجد القحطانی د خپل لیدو کتو تفصیل د افغانستان طلوع ټی وی سره شریک کړی دی. د القحطانی د خپل طلوع ټی وی وایي چې تمام مهمه ملکونه تنظیمونه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا دایمي او غیر دایمي غړي ګاونډي ملکونه او ټول هغه چې د افغانستان د سولې پروسې مرسته کوي هغوی ټولو ته به د لوزنامې لاسلیک کولو په دستوره کې بلنه ورکوي. د زیاته کړه چې امید دی د روانې میاشتې په 29 نیټه به دوحه کې دا لوزنامه لاسلیک شي. د لوزنامې لاسلیک کولو نه وروسته په 2 هفتو کې به د بین الافغاني مذاکراتو پروسه شروع کیږي که چېرې د تشدد کموالی نور هم دوام وکړي. د دې سره سم به امریکا د افغانستان نه د خپل پوځ د ویستلو په کار هم لاس پورې کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ لوزنامه بین الافغاني مذاکراتو د لارې متحد کېدل او د طالبانو د ترخګرۍ پر ضد ضمانت به د امریکا پوځ د ویستلو د وخت تعین کوي. د طالبانو سره د امریکا د لوزنامې تر مخه که چېرې بین الافغاني مذاکراتو نه امریکا مطمئن وه نو دوی به په افغانستان کې د خپل پوځ په شمیره کې کمی راولي. د امریکایي پوځ مکمل ویستل به په افغانستان کې دننه د سولې خبرې مخ په وړاندې د تلو او طالبانو لخوا د ترخګرۍ مخنیوي ضمانت پورې تړلی وي. بلخوا عبدالله عبدالله په مشرۍ کې د ثبات او همپالنې ډلې په ګډه د حکومت جوړولو چې خبر ورکړی وو د جوجان ولایت لپاره هم والی ټاکلی دی. د جنبش اسلامي ګوند وایان بشیر احمد تینج تېره ورځ د جوزجان د ولایتي شورا پخوانی غړی عبدالحی حیات د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیکټ له اړخه د نوي والی په صفات معرفي کړه. دا په داسې حال کې ده چې د سریپل د ولایتي شورا پخوانی رئیس محمد نور هم تېره ورځ د عبدالله عبدالله لخوا د سریپل د والی په صفات باندې معرفي کړی شوی دی. هم تېره ورځ د جورجان ولایت سلګونو اوسیدونکو هم د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ کې عبدالله عبدالله سره د ملاتړ اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اونۍ مخکې جنرال عبدالرشید دوستم ګواښ کړی و که چېرې ټاکنې د دولت جوړونکي ډلې په ګټه تمامې شي موازي حکومت به اعلان کړي. د جنبش اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تیونج امریکا غږ ته تایید کړې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د سفر په مهال د جنرال عبدالرشید دوستم سره د سولې او ټاکنو په بهیر خبرې اترې کړې. هغه په دې اړه باندې نور تفصیل میډیا ته نه دی ښکاره کړی. د خالی په ورځ د اجرایه ریاست وایان امید میسم هم امریکا غږ ته وویل چې ټاکل شوې ده عبدالله عبدالله لخوا د نورو ولایتونو لپاره هم والیان معرفي شي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه ادارې بیا وایي چې مدني حرکتونه د ټولو خلکو حق دی، خو د موازي والیانو معرفي کول د افغانستان د قوانینو څخه سرغړونه ده. د دغه ادارې وایان سید شاه سقیم د خالی په ورځ امریکا غږ ته وویل چې افغان حکومت د 24 ولایتونو لپاره خپل والیان لري او ټول خپلې دندې ترسره کوي، خو هم د خالی په ورځ د پنجشیر والی کمال الدین نظامی هم د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ټول شموله حکومت سره د ملاتړ اعلان کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د تیر نهې په ورځ محمد اشرف غنی په صدارتي انتخابونو کې بریالی اعلان کړ، خو عبدالله عبدالله وروستو خپلو پلویانو ته وویل چې د ټاکنو نتیجې نه مني او زیاته یې کړه چې یو ټول شموله حکومت به رامنځته کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د اتوار یا یکشنبه په ورځ په دوه ورځني سفر هند ته لاړو. د هند سفر باندې روانېدو نه وړاندې صدر ټرمپ ویلي دي چې امریکا ته واپس به د یوې لوی تجارتي لوزنامې بغیر نه راځي. په دې اړه تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو. د اتوار یکشنبه په ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هند ته په خپل سفر لاړو. ښاغلی به په هند کې د 36 ګڼټو په سفر وي. صدر ټرمپ دا مخکې نه منلی چې هغه به د هغه لوی تجارتي تړون یا معاهدې نه بغیر هیواد ته ستنېږي. تېره اونۍ صدر ټرمپ خبریالانو ته ویلي وو چې زه دغه لویه معاهده یا تړون د وروستیو لپاره پرېږدم. ښاغلی زیاته کړه چې زه نه پوهیږم چې دا به د ټاکنو یا انتخاباتو نه مخکې وي او که وروسته، خو موږ به د هندوستان سره لویه معامله کوو. د هندوستان یو پخوانی سفیر سرینواسن ویل چې د سوداګرۍ تړون ته هند هم دومره په تادۍ کې نه دی. د دغې معاهدې یا تړون لپاره په لسګونه عناصر باندې دوه اړخیز اتفاق شتون لري، خو سرچینې وایي چې څو سیکټر یا شعبې چې پکې طبي آلات هم شامل دي باندې خبرې سرته نه دي رسېدلې یا حل شوي نه دي. د چین په پوځي توسیع باندې امریکا او هند اندېښمن دي او دغه دوه اړخیزه اندېښنې له وجې امریکا او هند نږدې دفاعي همکارۍ ته وده ورکړې. سویلي یا جنوبي ایشیا ته په خپل لومړي سفر کې صدر ټرمپ د بلیونو ډالرو پوځي هلیکاپټرو او د یو دفاعي میزایل سیستم د خرڅ اعلان هم کولی شي. د زیارت یا پنجشنبې په ورځ صدر ټرمپ یو سیاسي غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ورته ویلي چې کله هغه د ګل یا دوشنبه په سحر په ګجرات کې د جاز نه کوزیږي نو 10 میلیونه خلک به ورته په خیر راغلی یا د استقبال لپاره ولاړ وي. خو د هندوستان یو علاقایي خبر پاڼې د هندوستان د چارواکو د خولې لیکلي چې د 1 لاک نه واخله تر 1.5 لاک پورې خلک به موجود وي په دغه وخت کې، او د 12,000 نه زیات پولیس به خپله دنده ترسره کوي پر دغه مهال کله چې به صدر ټرمپ د کرکټ د ټولو لوی سټډیم یا ګراوند ته به د نمستې ټرمپ په نوم غونډې ته ورځي. د اتوار په ورځ هند ته په سفر د روانېدو نه مخکې صدر ټرمپ وویل چې ځینې خلک وایي ګجرات ته سفر به په هندوستان کې تر اوسه پورې شوې تر ټولو لویه واقعه یا پیښه وي. بلخوا د صدر ټرمپ د احمد آباد د سفر نه مخکې د کارګرانو یا مزدورانو یو پوس په کار لګولی شوی چې د 400 میټرو اوږد دیوال جوړ کړي چې کوم ځای نه به د صدر ټرمپ کاروان یا قافله تیریږي چې د خلکو غربت ترې پټ کړي کوم چې دغلته اوسیږي. او په دغه کې په بیړنۍ توګه د ښکلا پروژه هم شامل ده چې په پکې د 1.5 لاکھ پورې د ګلونو ګملې اېښوده کیږي. په احمد آباد ښار کې د یو غونډې نه وروسته به صدر ټرمپ دهلی ته ځي. صدر ټرمپ او لومړۍ میرمنه میلانیا ټرمپ به د سیلګرۍ د ټولو نه مشهور ځای تاج محل ته هم ورځي. صدر ټرمپ به په مذهبي ازادۍ خبرې کوي، خو دا لا واضحه شوې نه ده چې صدر ټرمپ به د کشمیر په مسله خبرې وکړي او کنه. د صدر ټرمپ دا سفر شپږ میاشتې وروسته له هغې کیږي چې نریندرا مودي د کشمیر خصوصي حیثیت چې د هندوستان آئین ورته ورکړی و یې ختم کړی. په انټرنیټ باندې پابندی ده او د کشمیر سیاست مداران یې جیلونو ته اچولي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د صدر ټرمپ نه غوښتنه کړې وه چې د دوه اټومي وسله لرونکي ګاونډي هیوادونو تر منځ د کشمیر شخړه حل کولو کې مدد وکړي، په کوم چې صدر ټرمپ مخکې نه اشاره ورکړې وه چې هغه تیار دی. خو د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په دې اړه د درېمې ډلې منځګړیتوب په کلکه رد کړی و.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک وی او ای ڈی وا، ټویټر @ وی او ای ڈی وا، انسټاګرام @ وی او ای ڈی وا، او پر یوټیوب وی او ای ڈی وا نیوز.
ایرانی چارواکو د اتوار پر ورځ پخلی کړی په دغه هیواد کې د کرونا وایرس نه د مړو شوو تنانو شمېره شپږ ته رسېدلې او 23 کسان د یاد وایرس د لاسه ناروغ شوي دي. اخوا د پاکستان وروسته افغانستان هم د ایران سره د مسافرو تګ راتګ باندې بندیز لګولې. په دې اړه تاسو ته د شعیب زاده یو رپورټ وړاندې کوو.
د اتوار یا یک شنبه په ورځ بچین کې د کورونا وایرس شپږ سوه اته څلوېښت نوي پیښې رپورټ شوي او هم په دغه ورځ دوه کم سل کسان د کورونا وایرس د لاسه مړه شوي دي. په چین کې تر دې دمه د دغه وایرس د لاسه د مړو شوو کسانو ټوله شمېره 2420 ته رسېدلې او یوازې په چین کې د دغه وایرس نه شپږ او یا 1946 کسان ناروغ شوي دي. اخوا د اتوار یک شنبه په ورځ په جنوبی کوریا کې د کورونا وایرس د دوو نورو پیښو د رپورټ کېدو وروسته وزیر اعظم ویلي په هیواد کې کورونا وایرس سختې مرحلې ته داخل شوی دی. د جنوبی کوریا وزیر اعظم چونګ سی کان دغه خبرې د خالی په ورځ په قامی ټی وی خلکو ته په وینا کې کړې دي. وزیر اعظم ویلي چې حکومت یې دغه وایرس ته مخنیوي لپاره خپلې پوره هڅې کوي. د جنوبی کوریا د ناروغیو د کنټرول مرکزی ادارې تر مخه د اتوار په ورځ په دغه هیواد کې د کورونا وایرس نه متاثر شوي 140 نوي کسان رپورټ شوي دي. په دغه کې 114 د یاد هیواد په سلورم لوی خار او خواو شاسمو کې مخې ته راغلي دي. په جنوبی کوریا کې تر دې دمه د کورونا وایرس نه د ناروغ شوو کسانو شمېره 1555 ته رسېدلې ده. د خالی په ورځ د امریکا خارجه وزارت د کورونا وایرس د یری په لورس لپاره سفری خبرداري یا ټریول اډوایزری هم خبره کړې ده. دغه خبرداري تر مخه امریکایانو ته ویل شوی چې جاپان او جنوبی کوریا ته د سفر کولو په وخت د زیات پام نه کار واخلي. د امریکا د خارجه وزارت د دغه دویم درجه یا لیول 2 خبرداري تر مخه امریکایانو ته ویل شوی چې دغه هیوادونو د ناروغو کسانو سره د رابطې نه کوي او د خپل پاکوالي لکه د لاسونو وینځلو ډیر پام کوي. د چین نه بهر په نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس نه متاثر شوو کسانو شمېره بیا 1200 ته ختلې ده. د چین نه بهر په نورو هیوادونو کې تر دې وخته پورې د کورونا نه 1200 تنه مړه شوي دي. په ایران کې د چارواکو تر مخه د کورونا وایرس نه د مړو شوو کسانو شمېره شپږ او په ایټلی کې هم 2 تنه مړه شوي. د جنوبی کوریا سامسنګ موبایل کمپنۍ د خالی شنبه په ورځ پخلی کړی. په جنوبی کوریا کې دغه کمپنۍ په یوه کارخانه کې د کورونا وایرس پخلی شوی. د دغه وروستو دغه کارخانه د ګل د ورځې پورې تړل شوې ده. د میډیایي رپورټونو تر مخه د دغه کارخانې په کومه برخه کې چې په یو کارکوونکي کې کورونا وایرس معلوم شوی او دغه برخه به د نهې د ورځې پورې تړلې وي. د صحت نړیوالې ادارې مشر یا ډایرکټر جنرل ویلي په ایران کې د کورونا وایرس د نوو پیښو په اړه اندېښمن دی. د چرته نه چې ایرانی وګړو دغه وایرس د ځان سره لبنان او کینیډا ته هم وړی دی. په ایران کې د اتوار په ورځ د صحت چارواکو ویلي په هیواد کې د کورونا وایرس د لاسه د مړو شوو کسانو شمېره شپږو ته رسېدلې. دغه شمېره د چین نه بهر په کم یو هیواد کې تر ټولو لویه شمېره ده. تر اوسه پورې په ایران کې د کورونا وایرس نه د ناروغ شوو کسانو شمېره 23 ده. یو ورځ وړاندې ایران ویلي چې د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې عراق ته د مذهبي زیارت لپاره تګ راتګ تړلی دی. هم تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا فیصله کړې ده چې ایران سره د مسافرو تګ راتګ د ځمکې او د هوا د لارې بند شي. همدغه شان د ایران او پاکستان نه افغانستان ته د انډو یا اګو او چرګانو پر اوړل هم بندیز لګول شوی دی. یوه ورځ وړاندې په پاکستان کې هم پاکستانی چارواکو د ایران سره په پوله د طبي معایناتو بیړنۍ حفاظتي ګامونه اخیستي او ایران ته یې د بلوچستان د شیعه زیارت کوونکو تګ بند کړی دی. د بلوچستان د حکومت لخوا په خپره شوې حکمنامه کې لیکل شوي دي چې هوایی او ځمکنیو لارو په تلونکو ټولو زیارت کوونکو بندیز دی او ویل شوي دي چې د پاکستان د نورو ایالتونو سره دې هم تماس ونیول شي چې ایران ته د تلو په غرض دې څوک بلوچستان ته نه پرېږدي.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. وس وخت شوه ده نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکی دی مختار خلیل.
د امریکای او د طالبانو ترمنځ د امن لوزنامې ډیر قوي او روښانه امکانات پیدا شوي دي. خو د امن لوزنامې د دستخط کېدو نه وروسته هم داسې مسلې شته چې د امریکای د ډیرو خلکو په نزد هغه د فکر مندې وړ دي. نن د امریکای آنلاین خریدونکو یو ایس اے ټوډے نومي اخبار کې افغانستان کې د کوکنارو او دینه د جوړو پودرو په مخنیوي کې د امریکای د ناکامه کېدو په حق له یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د صدر ټرمپ حکومت وایي چې طالبانو سره د امن لوزنامې د دستخط کولو په غاړه ولاړ دی. دې سره به یقینا چې د افغانستان جنگ ختم شي. خو یو ایس اے ټوډے خپل مضمون کې لیکي چې د امن لوزنامې دستخط کېدو باوجود امریکای افغانستان کې د غیر محکمتیا پیدا کولو په یو لوی مسله سترګې پټی ساتلې دي. دا په افغانستان کې د کوکنارو د پریمانه پیداوار مسله ده. د صدر ټرمپ حکومت سره افغانستان کې د نشئی موادو د نغو وستو د پاره هیڅ اثرناکه حکمتي عملی نشته. د نشئی موادو کاروبار د افغان طالبانو د نقد آمدن لوی ذریعہ ده. افغان طالبان خپل جنگیالو ته اومددي کاروبار د آمدن نه تنخواګانی ورکي او خپل جنگیالو له وسله او ګوله بارود هم د کوکنارو د کاروبار په آمدن اخلي. ځینې کسان اندېښمن دي که افغانستان کې د کوکنارو د کاروبار نوغې ونویستې شو نو د امریکای او د جنگیالو ترمنځ د امن روغی افادیت څه وخت هم ختمېدای شي او افغانستان ته به یو ځل بیا ترهګر رامات شي. په افغانستان کې د سر دوباره ودانۍ د کارونو د نگرانۍ لپاره د امریکای مقرر انسپکټر جنرل جان سوپکو یو ایس اے ټوډے ته ورکړی خپل یو بیان کې ویلي دي دا ډیره ضروری ده چې امریکا د افغانستان په لوري یو صفا او سپیزلی حکمت عملی اختیار کړي ځکه چې افغانستان کې د نشئی موادو کاروبار دغلته د سر دوباره آبادۍ او د امن او امان د امریکنو مقصدونو لپاره یو لوی خطر ده. جان سوپ کو زیاته کچې افغانستان کې د کوکنارو کاروبار زبنګ مقصدونه په سوسو طریقو تعالی ترغ کولې شي. د دې کاروبار نه پتر لاسه کیدونکې آمدن جنگیالي ګوندونه پاللې کېدی شي. د حکومت دننه بډې رشوتونه خوريږي او د افغان حکومت قانوني حیثیت په تعالی ترغ کېدی شي. افغانستان د پاره د امریکای د خارجه چارو د محکمې یو پخوانی استاد ریچارډ اولسن په دې باب لخپل یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان د نشئی موادو کاروبار باید چې افغانستان کې د امن راوستو د خبرو اترو یو برخه وګرځولې شي. ریچارډ اولسن زیاته کړه چې افغانستان کې د تیرو اتل سو کالو راسي د تود جنگ یو لوی وجه د نشئی موادو د کاروبار هم ده. خاغله اول سندن سبا امن د پاره د امریکای ادارې سره د یو ستر صلاحکار په حیثیت کې کار کوي. د امید ښکارا کړي دي چې طالبان او افغان چارواکي به خپل کې راتلونکو خبرو اترو کې د نشئی موادو د کاروبار د نوغي وستو په معاملہ فیصله کون خبري وکړي. کچري د دې مسلې تابعیا اونکړې شو نو وخت یې ردو سره سره به دا د افغانستان په محکمتیا لوی اثر پری باسي. یو ایس اے ٹوڈے خپل مضمون کې لیکي چې امریکای د کال 2001 نه افغانستان کې شروع کړي خپل جنگ کې اته ارب ډالر د نشئی موادو او د دې د کاروبار په نوغو وستو خرج کړي دي. خو باوجود د دې افغانستان نن هم د هیروینو یا د پودرو د پیداوار په دنیا کې د ټولو نه لوی ملک دی. مضمون د پخوانی صدر جارج ڈبلیو بش په حکومت کې د قومي سلامتیا د یو پخوانی صلاحکار د سٹیفن هیډلی د خلیلی کلی دی چې افغانانو له عقوبت دا فیصله کول وی چې د نشئی موادو د نغی وستو د پاره کومه حکمتي عملی دویله سودمند ده. د امریکای او د طالبانو ترمنځ د امن لوزنامې د دستخط کولو د پاره د فروری یو کم دیرشم تاریخ مقرر کړی شوی دی. خو د صدر ټرمپ حکومت تر اوسه پورې دا خبره نه ده ښکاره کړې چې طالبانو سره دستخط کیدون کې کی امن لوزنامه کې د کوکنارو د پیداوار او د دې د کاروبار څه ذکر شته او کنا.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. شمالی وزیرستان کې د گاړو بارګن مالکانو په میرانشاه پریس کلب کې و غونډه کې ویلي دي د ترهاګرو پر ضد عملیاتو کې 50 د گاړو بارګن مرکزونه وړاند کړی شوی دي. دوی د حکومت نه د معاوضو غوښتنه کړې. نور حال پې عدنان بیٹنه راکوي.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا څنګځپلې قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د کورونو او دوکانو مالکانو او تاجرانو وروسته د ګاډو بارګینز مالکانو هم د موضوع ترلاسه کېدو غوښتنه کړې. تېر ورځې په میرانشاه پریس کلب کې خبري غونډې ته د ګاډو بارګینز مالکانو ویلي ضرب عصب عملیاتو کې دوی نږدې 50 د ګاډو بارګینز وران کړی شوي چې له امله د کروڑو روپۍ تاوان سره مخ شوي دي. د دوی په خبره په یو بارګین کې د 50 لکھ تر 50 لکھ قیمتونو پورې په سلګاو شمېره ګاډي موجود وو. ستا ضرب عذاب عملیاتو پر مهال د دوی ګاډي او د ګاډو ودانۍ پارکینز په بشپړ ډول سره له منځه وړل شوي دي. دوی ویلي د کروڑو روپۍ تاوان سره مخ شوي او د تاوان معاوضه غواړي. په شمالي وزیرستان کې د وسله والو پر ضد کال 2014 نیمایي کې ضرب عذاب نوي پوځي عملیات ترسره شوي وو. د ګاډو کاروبار کوونکي دینوالي اوویل د ضرب عذاب عملیاتو نه وړاندې په بارګین کې د 2 کروڑ نه زیات مالیت په سلګاو شمېره ګاډي موجود وو. خو تر واپسې وروسته په بارګین کې نه د دوی ګاډي وو او نه د ګاډو د بارګین ودانۍ. زیاته کړه دوی د ګاډو ټول ریکارډ لري او وی ویل هر بارګینر ته دا رقم تاوان او وشتي. دوی د خپل تاوان ډیبه ته داسې برسېره کړی.
دا دروازه چې مشکیم لوړلې د ګاډو بارګین نه دوی درې ورځې کړ په ولاګې د امیر بارګین نه تطلای نه شوي. دا خو لکه انجنیر نه ډاک پوتې شو پلمارې شو پیسې مېسې پوتې شوې. مشترا تصویرین او کار هر شی شته موجود دي. ریکارډین اشتار سره کیرنه مو سامان نه دی اصله گاڑی ته خو مزه پلاین نه شي. مز گاڑی ما دي افسر استلی وای په دا شی کلیئر گاڑی پوتی وی او نان کستم پیډ گاڑی غوی هر قسم گاڑی می سره وی لوړی لند کروزر وی څه شی پراډو وی کراون گاڑی وی پلان کوچین وی پیک اپ وی دار قسم گاڑی میر نه پښه پوتہ شول.
د گاڑو پارکینز اتیادی مشر محمد دوست خان او ویل د تاوان په وجه دوی مالی خساره سره مخ شوی او قرضې پی اوشته دي. هغه زیاته کړه د گاڑو هر کاروباری ته د کروڑو روپۍ تاوان اوشته او وی ویل تر څو دوی مطالبه نوی منل شوی دوی په احتجاج لاس پوری کړی. د دوی مطالبه څه دی؟ دیو ته وای
میرلی میرم صاحب 50 برګین نه کام دتوی. دا په یو برګین کې چې کوم نقصانات شوی دي د تر ټول کې د اول د مخفل نقصان چې کوم د 4 کروڑ 70 لک شوی دی. کوم پنځوس برګینا چې ما درته وسویل دغه نن سبا کاروبار په میرانسا کې نشته. په دا باندې په کورډینا کارځې وسیلي دغه بلبچی چې کوم سبق و تعلیم یې کوه هغې بچو نن سبا پاکستان مارکیټ سره وتون دي او اربانې چلوي. دا نقصان می هر قسم په هر طریقه غواړي.
د سیمینا د خامی پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ وویل د دوی غوښتنې رښتونې دي. زیاته کړه ضرب عذاب عملیاتو پر مهال زیات تاوان عام اولس ته اوښتی چې پکښې د دوی کورونه بازارونه او کاروبارونه په بشپړ ډول سره وران کړی شوی. محسن داوړ اوویل لا خو تر اوسه خیسور او د تخیل بازارونه هم نه دي آباد کړی شوی.
د تخیل بازار وران دی هغه خو لا اوسه پر هغه ته یو روپۍ ملانه ده ملاو شوی. د میران شاه د بازار ولا دلته پراته دي. د ایدکو بازار وران دی نورم زی په زی ارده کې نقصانونه شوی دي. خو وسله د اوربونو روپو او د کربونو روپو وسله دلته ټوله شوی ده. دا اپریشن په نوم باندې یو ګټه وا. دا اپریشن په نوم باندې یو کاروبار و. دا اچرم د ترهګرۍ خلاف اپریشن نو ترهګر خدا دې بیا راغلی دي. هغه ګرځي پسته مخامخ دي چک پسونه پری دي بیا هم په دې روډونو باندې په دې لارو کې سو کې عمدغه ترهګر ګرځي. دا غوښتنه بالکل فزای دي.
د سیمینار د انتظامیا ایو الا څرواکي د نومنه اخستو په شر لیباته او ویل میران شاه بازار کې د ضرب عذاب عملیاتو دوران د ځمکې په مخ هر شی لمن زوړل شوې دي. زیاته کړه د نوړان د پېټرول پمپونو مالکانو ته موضوع ورکړل شوې او د دکانونو مالکانو او تاجرانو ته مرسته اعلان شوې دي. او کچره دوی د تاوان اوښته وي دغه تاوان دوی انتظامیا ته وړاندې کړي او په دې اړوند ورسره خبرې وکړي. عدنان بیٹنای ډیوا شمالي وزیرستان.